السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پودکاستونو لړۍ هیلې ته ځانګړې شوې او دغه راز به د ازادۍ میلمه کې یوه ځانګړې مرکه هم واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا وایي په ایران کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې په لومړۍ نیټه یعنی د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې. په بیان کې راغلي چې ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغان ماشومان اوسېږي. ناروې شورا او څو نور بنسټونه له هغې ډلې تعلیم تر ټولو لومړی هغو افغان ماشومانو ته ټولګي پرانیستي چې له ښوونځیو پاتې دي. په ایران کې کډوال ماشومان تر ډېره په عامه ښوونځیو کې نه نیول کېږي او ډېر کم شمېر خصوصي زده کړو ته لاسرسی لري. د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون تر توشیح کېدو وروسته پر ښځو سربېره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگتن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکوونکي د ګیر پرېښودو ته اړ ایستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. دوی ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کېږي او یو شمېر کسان چې د جماعت له لمانځه ته نه ځي دروازې ورته کول کېږي. دا محدودیتونه پخوا هم وو، خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي دي. طالبانو د تیرې اګست میاشتې په وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په توشیح کېدو سره محتسبانو ته دا اختیار ورکړی چې د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړوونکی توقیف کولی شي. په پاکستان کې د یو شمېر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یوه چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. برید د خیبر پښتونخوا په سواد دره کې شوی. پولیسو د ازادي راډیو مچال څانګې ته ویلي ټاکل شوی و د 12 هیوادونو سفیران په منګوره کې د سواد د سوداګرۍ خونې ته تر غونډې وروسته په چکر ملمجبې ته ورشي چې په لار کې ورسره د تلونکو پولیسو په موټر چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې په دغه چاودنه کې بهرنیو ډیپلوماتانو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړه. د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سی ګروپ کې دریم مقام لري. د 14 غوره ټیمونو په دور کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپتمبر په 15مه یا روانه چهارشنبه له پاراګوای سره لوبه کوي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان ته یو خپلواک دولت بدل کړي. ښاغلی راما د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې دا کار د منځلاریتوب، زغم او ګډ سوله ییز ژوند د دودېدو لپاره کوي. هغه په خپلو خبرو کې د زغم او یو بل منلو ځینو بېلګو ته هم اشاره کړې او ویلي دي هیواد یې په دویمه نړیواله جګړه کې یهود پناه غوښتونکي له نازي جرمنانو وژغورل او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې افغانانو ته پناه ورکړه. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي دي. بریدونه وړمه شپه ناوخته په هستوګنیزو ودانیو شوي. په ټپیانو کې یو اتکلان ماشوم هم شامل دی.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه په درته وایم چې زه په خپله اووم صنف کښې وم، اول شپږم کښې وو چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کښې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کښې ویل، خو زه په اووم صنف کښې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړم.
یعنی طالبانو دوره کښې هم تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره وه چې ته اووم ته لاړه شې نه شې کولی درس ووایې په کور به دې کښېنئ؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره نوم مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو او مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب در نه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلې چې والله طالبان را نه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه، نارینه درته را تلل، مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان یم چې ویل، اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ یې په آخرینۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چا ښوونځي ته وړې وي؟ هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړل امام هم را سره، دوه دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادوي. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه امام هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا د هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې امام زولې ده هغه هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته مې یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا تناس وم، ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو زمونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. نشم کولی چې یوازې لاړې شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وي؟
زه د پنځو کلو هم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو هم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوه؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وي ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کومینام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جورته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شې ورسره؟
حتا حتی زمونږ استادان د سي ډېر زیات شي خزویان موږ استادان لکه ماته سي کاري دا ول بي جرات بیا ورسته ماته استادان د سي ول په تمه لري کوم موږ درته هیڅ نه وای تاسو به خې موږ سي لکه ما لور غونډې ته ماته به تلم دا خبر استاد کول ما غو استاد هیڅ کله بم لا یاد ونوزي حتما ایمان پرون من په یاد کې راغله چې استاد موږ څومره ښه استادانو به زیات محترم وو اڅولې موږ امکنن زمونږ سنتیانم چې سنتیان نه زمونږ خپلې غونډې موږ د کورنۍ د کاکا لو دغه سوې موږ زیاتره ټول سنتیان سمېمي راسته
څه شو کې کې نه سوي مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینول مم وته زه په اصل په سم کې وړم د ټول بل چې مزه وړم ټول ما نه غټه وي ځکه زه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کینولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او استاد ور باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي د استاد درته ویل چې جګي شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه یې ویلی استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ راسره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم او استاذ مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته وایه کور کې دې درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته انګلیسي وایه مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول رانه غټ و نور ټول به راسره درس ویلې او همدغسې مې پلار مې راسره ویلې خویندې مې راسره ویلې ورونه مې راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا ول لومره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار راسره کوله خور مې راسره کوله خور مې پلان یې زه ډېر منندویم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څومره نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراته کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دي چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات مې ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
راسره شته
څه شی پکې ډېر ښایسته دی چې ته یې همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې موږ دومره جنګ نه کوو ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ راته یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ځل هم وویلې چې زه بې جراته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استاد په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوو بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا هملته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولی، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کاشکې دا شپه لږ سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای تمارین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړي؟
ما هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاد مونږ ته، یوه خاطره مې هم دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې جامې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېس کې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته وسالته وو، خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات وو، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې پکې چې نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به داسې شور نخود وو، یا به مې اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورسره خفه یم چې څومره مزه دارو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړو، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځل خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نطاقانې، نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه او شاته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبتنام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
خوانجی چی شروع سوی دی اصلا مطلع تروس ندی لی تلیزه که امون کو سر چنیسی دا ملک سرایا دا خیلی نلا تروس خبر نلدم چی کمیو نزی دا خون مدل تا یو دانا مکتاب دا چی شخصی دا غی که دی مون سنف دا سمور کی اغی که مصاب تنام کرو دی خورا توای چی لاختر نباد بای تا سرا سی
آنلاین یا دو ما آنلاین کم خوانزه خودین دا پیدا کرده
آنلاین پیدا کرده ده خو زیاتر هغه نم درس وایم خو د سره وته ما خپل هغه درس ویل خو بیا هغه نه بعد به استادانو مونږ پرې نه خو دته هغه درس نو وای زه کوای به مونږ د دومره وخت نه لرو زه خپل وظیفې ته لاړ شم یو مړې حلال روزي ځان ته پیدا کوم
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد درته څنګه ده د کور ماشوم مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي
یعنی زه خو اما ځوان لارې ورځې مې چې مکتب بند شوی دی زیاتره اما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی را ته تریخ د ځوان وی خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده چې کوی اعصاب یې چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي څه را ته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګری چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې دې کله فکر کړی که چېرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب ووایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي زه ځکه یم ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان به مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي
خپله خو بیا دا فکر نشته ده روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمکوالې لرلې ما خو زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراب یا څه زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي همدا زیاته داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له خونځیو محروم شي چې ووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسو کېدی سي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد مونږ دا هیلې بېرته را ژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کړئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ، ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو. ورزو دا سمیه پارا بانده دا غی دمور خبری او رو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رسته رو یو ورځ نه ده، هره ورځ مونږ ده څو درې کاله ووته مونږ په دې تشویش کښې تېروو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو، او مونږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې مونږ دوی دې وخت ته را ورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو مونږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکښې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دي دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه. سلامونه او ښې چارې، نوریاس نوریم د ازادي میلمه مو نن داسې یو څوک دی چې له کلي راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان یې په خپله رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټري پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یوه داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یوه پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې، او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډېر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپېژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړي دي او څه دندې مو ترسره کړي دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلي کې زیږېدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته د خپل کلي په ښوونځي کې پیل کړي دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړي دي تر دولسم ټولګي پورې، او له دولسم ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دې شیانو کې اخته یو.
دغه لمړنۍ خونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلي کې زده کړې پکې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی؟ په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلي ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علي لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلوده، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مې کورنۍ راکډه شوه کابل ته او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته راکډه شولې، څه احساس موکر؟ نوی فرهنگ، نوی کلتور، نوی خار، خاری جوند سره؟
تاستا بهتر معلومی گی چی پا افغانستان کی یو مشکل چی اغا حتی لطو لسیزو راهی سشتا و یا لپیڑوی راهی سشتا، اغا دی کلیو او خارونو ترمنز واتن دی او داغا واتن دیر محسوس دی. یعنی که پا کلی کی یو سڑای وسی گی او یو پا خار کی وسی گی دی دوی ترمنز دی جوند پا طول و چارو کی یو تفاوت موجود دی. اغا تفاوت دی محیط لحاظا، اغا تفاوت دی امکاناتو لحاظا، دی آسانتیاو لحاظا دا موجودی. نو کله چې زم په کوشنی سین وردګو څخه راغلم، چون موږ په یو داس کلی کې اوسېدو چې ډیرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیوه چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته. او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده، نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و، خو زما لپاره یو مشکل څه په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې
کولې.
دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو و، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه، له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلکي زده کړې کړي دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوري صاحب، په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیات وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له اووم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له اووم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و، دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو پوانزای دی ولی تر دیره اړه لري دا هنر برخه ته ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي کیدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري یا د ښه خبرونو لوستلو د مرکو کولو یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یوه ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټول د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي. زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولی زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي. دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ شي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراش دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسه وروسته مو کار مو هم وکړه پکې د فاکولټینو چې فارغ شولې؟
دقیقا، کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګه اولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014-2018 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ له مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کومه، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله، هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسترۍ سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې، ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي وښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن په کې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس اوس صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې دریدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو، چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې. اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي، او هغه میتودونه چې نور نړۍ کاپی کړی دي، زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادومه. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري. ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن من سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تېرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه له لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښه راتلونکي لپاره؟
مجری صاحب محترمه، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د ولسمشر، د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته. څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسېږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي. اوس هم دغه مشکل ماته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجاد شي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید واټن نه وي. او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یوارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو زموږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي، د ولایت خلک ډېر تي لرو لرو ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم د نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي، او هر ولایت یو پانتون لري په وردګو کې تر اوسه پانتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد سو. کله چې دا فکر ایجاد سو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي یو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د هغه اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړو زده کړو وزارت پانتون ومانه چې دلته به یو پانتون ایجادیږي، ولې پانتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار و. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی لاړل، هلته د پانتون د بنسټ ډبره کېښود په یو شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا یا کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا و چې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. پیلې کې موږ د وردګو پانتون ته تر $1.5 لک په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله، او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومېده، د کاروان پانتون مشر. هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردک د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپاره. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله دا د پانتون ته، او قرار قرار پانزي منظور شول. پانتون ته رئیس پیدا شو، استاد نعت رحمان مایار د پانتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پانتون کې استاد دی، دا د پانتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دا پانتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې سي په دغه ولایت کې یو پانتون ایجاد سه، او هغه یو دولتي پانتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې، کدی میدان ښار و، د محصلین هلته جذب شول، او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څانګه پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړي کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي؟
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوې ده. ستونزمنه په دې مانا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولی ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړه، نیالګي میوه وکړه. اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره راته ووایه، خاطرې به ډېرې.
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې ووایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي، او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه د قومندان زوی، نه د یو جنګ سالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي، او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې چې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې چې کوم څوک ماته یا معاش راکړي، یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سړي سره مرسته کوم، دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخی خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخی به ترخی پرېږدو، همدغه څه ښې دي.
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته.
تقریبا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړی پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته فکر کې لري؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم وي، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی وي هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دایي چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب، چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته.
روپ خندی دی بدن دی ربی جو